مشال ریډیو په مخامي خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومند او زما تخنیکی همکار نادری سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ بهستي وخت شوي په خبر کې شپږ بجې دلته په پراګ کې درې بجې دي. به دې خبرونو کې ستاسو لپاره لومبه خبري غړي لرو، بیا دغه راز د نه پس په نورې خبرونه دي. دغه راز یارانو مشال خبرونه باوري لمشال رادیو سره وسی، خو تر هر څه مخکې د حادثات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری وجل شوی دی. په بلوچستان کې وسلوالو د پوز دوه سرتیری وجلی او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لړۍ پیل شي. او زه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وجل شوی دی. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي، خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. دوی وایي په یاده پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه دی رسېدلی. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د لټون عملیات روان دي او د پولیو مهم هم جاري دی. تحریک طالبان پاکستان رسنۍ ته بیا په واستول شوي بیان کې ویلي په سپینوام کې یې پر سرتیرو برید کړی، ورته یې مرګ ژوبل اړولی خو شمیر یې نه دی ښودلی. هلته په میرانشاه کې د پوځ یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پرون په دوسلي سیمه کې په یوه بله کاروایي کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د می پر دیرشمه د میرعلي په خدي سیمه کې د پولیسو امنیتي چارواکو په وینا د سړک غاړې په بمی چاودنه کې څلور سرتیری او یوه د سیمې ماشومه ژوبل شوې ده. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د اخوډب پیښې زیاتې شوې دي. د بلوچستان د کې ضلع په سنګوان سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیری وژل شوي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپل یو بیان کې ویلي چې سرتیری له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډیر غازی خان او بل د جلمکسی اوسیدونکي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې سمدستي د لټون عملیات پیل کړي او پر دې اړه له ایرانیو چارواکو سره په اړیکه کې دي. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د پاکستان او ایران پولي ته څیرمه د ترهګریزو فعالیتونو په ترڅ کې څلور امنیتي سرتیری وژل شوي وو. دا پیښه د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په کلکه غندلې او د بهرنیو چارو وزارت له ایرانه غوښتي چې مجرمینو ته سزا ورکړي او په دې اړه بشپړ تحقیقات وکړي. د کوز جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پرلت نن پر اووم ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې دغه احتجاجي پرلت یو مخکښ او د پښتون ژغورني غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د مې په دیرشمه مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال د انټرنیټ بحالولو، د بجلی نظام ښه کولو او د خپلو بنیادي بشري حقوقو غوښتنه کوي. وی وای له تیرو دریو میاشتو راهیسې موبایل نیټورک په مکمله توګه بند کړل شوی، بجلی په څلور ساعتونو کې یوازې یو سات راځي، دلته سکولونه غیر فعال دي. د دوی په خبره پر دې سربیره دلته پوز ظلم او جبر کوي او پر امنیتي پوستو عام خلک تنګوي. وزیر زیاته کړه چې تر اوسه پوز یا حکومتي چارواکو د دوی پر لته د غوښتنو پوره کولو د ډاډ لپاره نه دی ورغلي. په پلت کې د سیمې سیاسي او قبایلي مشران د حقونو فعالان او عام خلک ګډون لري. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی د مارچ پر 28مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې له مشرانو سره یې تماس نیولی او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامي سره تړاو لري نو هغه به ورحل کړي. په تورخم کې د افغان طالب او پاکستانی چارواکو پر تجارتي او نورو مسایلو خبرې وکړې. په تورخم کې د پاکستانی کسټمز یو چارواکي حماد علي مشال ریډیو ته ویل چې دا غونډه پرون په صفري نقطه کې وشوه چې پکې د تجارت د لوړولو او په دې لار کې د شته ستونزو په هواري خبرې وشوې.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں
منگ پدے باندھے خبر وکڑے چسنگ کولے شو چپتور خم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کڑو او ٹرانزٹ مالو نہ ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تھا اڑی
حماس زیاتوي په دې غونډه کې همدارنګه په تورخم کې د ماشومانو نه د کاریګر په توګه د کار اخیستو پر مخنیوي هم خبرې وشوې. په تورخم کې د افغان طالبانو یو مسول عصمت الله له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو او مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې یو مسول ضیاءالحق سرحدي مشال ډوته وویل په تورخم کې د ګډوډۍ کمو سہولتونو او د کسٹم چارو د سس نظام له وجې دوړو خو ترمنځ تجارت کم شوې دي. او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو لړۍ پیل شي. میش بعد پیښور پر وخت سهار په 9:30 بجې د سریلانکا په همبنټوټه میدان پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو دغه لړۍ به د جون میاشتې تر 9:00 پورې دوام وکړي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تجارت لوړولو په اړه خبرې شوي. خو د پاکستان او افغانستان غړې کاروباري خونې مشر وايي باید د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د کاروباري توکو چیکینګ یا کره کتنا کم اکل شی.
یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسس کئی خول چیک کئی ہو دے بنے مڈیر ٹیم لگی گی.
پا پاکستان کی خلق وائی ہوئی دا دوایانو بای لوڑی شوی دی.
کمی دوایانی چی بکال مخ کی منگا راغی دا 1500-2000 روپو روڑو مکا دوایانی اس منگ دا 5000-4500 روپو روڑو.
او د پاکستان قومي اسمبلی د روزي یا اختر میاشتې د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټانو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړي. پر دې اړه هم راپور لرو.
او چې سعودي عرب کې په کوم ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې د پاغ ورځ به روزه وي او چې په کوم ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع. پرون د طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم په سپری نقطه کې په یو غونډه کې د تجارت او نور مسایلو په اړه خبرې وشوې. افغان طالبانو له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتی خونی مسئول هم وایي چې په تورخم کې د ګډوډۍ کم سہولتونو ټرافیکي بیروبار او د ګمرکي چارو د سس نظام له وجې د دواړو خواو ترمنځ تجارت کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم انچارج حماد علی د مئی پیو در شما مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صفری نقطه باندې افغان طالبانو د غوی کسٹم او نور محکمو او د دارانو سره غونډه کړې او په دې کې هلته په تورخم کې په دوړخیز تجارت کې را پیدا شو ستونزو باندې بحث کړای.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ایکسپورٹس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ٹرانزٹ کو کس طرح سے سموتھ کیا جائے.
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پتور خم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالونا ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی. پاکستان لوری تبا کسٹم او امیگریشن عملا زیادتاو چھ مالونا زر کلیر کوی او سکینر بہم زیادتاو او حاغ ماشومان چھ پچائل لیبر یا ماشوموالی پا مزدورے وقتا دی او دوار خواو تا دا کاچاکی مالونو گن دی اڑوی چی هغه هم کنټرول کړو او ویش غورو. د افغان ناروغانو پاکستان ته در داخلي دوش میره زیاتول او هغوی سره یوازې په تذکره باندې د یو خدمتگار د راتګ موضوع هم پکې وسیړل شو. چې کومې ستونزې موږ په خپله هوارولی شو نو هغه زر عملي کوو او چې په کومو موضوعاتو باندې نورو محکمو سره مشوره کړل وي نو هغې لپاره وخت غواړو او بیا په بله غونډه کې پرې بحث کوو.
نیکسٹ میٹنگ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں.
دو پاکستان و افغانستان گٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایع خونے ڈائریکٹر ضیاء الحق سرحدی وائی چدا محل پتورخم مختلف وجوہات لاملہ دوڑخیز تجارتی حجم رقم شوائے.
خاص کر دے کہ ایف سی چونکہ دا بارڈر مینجمنٹ ایف سی سر دے دا این ایل سی دے پولیس دے کسٹم دے کوارنٹائن انٹرو میریجز وغیرہ دی ایف آئی اے دے پولیس دے نور دیگر محکمے دی یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسیس کئی خپل چیک کئی ہو دے بنے ڈیر ٹائم لگے گی دے وجہ سرا دا ڈیر سلو پروسیس روان دے مونگ دے نن میٹنگ دا خبر کرے دے کہ مہربانی کی دا تاسو اسٹاف زیاد کئی اور دا کم سلو پروسیس دی دیو تا دا سو مہربانی کوئی حاضر نظر ہو گئی کہ دا کارونا زیرو شو
پدی غنڈ کی افغان طالبانو دا ہا غاڑی تورخم کمیسار اسمت اللہ پاکستانی چارواکو نا غختنا اکڑا چا افغانستان نا کم گاڑی پاکستان تاوڑی ہا غیتا دی لار اخلاص وساتل شی او ٹریفیکی ستونز دی ہوار اکڑل شی او ناروغانو او عام وګړو ته دی د بغیر پاسپورت او ویزه یعنی یوازې په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوه. هلته د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې ان ال سی چارواکی وای چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړیږي او چې کار پرې مکمل شي نو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، د جون په لومبۍ نیټه یعنی نن لاهور های کورټ د پنجاب په شاوخوا یول ضلعو کې د پاکستان ترک انصاف هغه کارکنان چې په کورونو نظر بند کړل شوي وو د خوشي کولو امر کړی. دغه ډول د مه په یو دیرشمه هم پېښور های کورټ د پاکستان ترک انصاف د هغه کارکنانو د خوشي کولو امر وکړ چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 3MPO یا امن ته د نقصان رسولو په تور نیول شوی وو. د یاد دی وی چې په نهمه مه د تاریخ انصاف مشر عمران خان په یو درغلی مقدمه کې ونیول شو. د نوموړي د گرفتاری پر ضد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مظاهرو پر مهال ګڼو کسانو ته مرګ جوبله واوړېده. دغه راز حکومتي پوځي او نورو ودانیو ته ور واچول شو. بلخوا که څه هم پوځ او حکومت تور لګوي چې په دغه مظاهرو تر شا د پاکستان ترک انصاف لاس دی، خو د ترک انصاف مشر عمران خان به دغه تورونه ردوي او وایي چې په دې تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو. نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پاولم بجون لاہور ہائی کورٹ دا لاہور په شمول د پنجاب یو له زلونه دا پاکستان تحریک انصاف دا نظر بند کړل شو کارکونانو حکومتي پریکړه کړې دم ګرځولې ده او د دوی د خوشی کولو امر هم کړی دی. دا لاہور ہائی کورٹ جسټس سلیم شاهد دا پاکستان تحریک انصاف په درخواستونو تفصیلی پریکړه جاری کړې او ویلي که حکومت سره ښکارا ثبوت نه وو نو بیا بغیر سجرم خلق اسارول د افسوس وړ ګان دی او دا ګم خپل د امنومن خرابېدو سبب ګرځېدي شي. دغه ډول پیښور ہائی کورٹ هم د 3 MPO لاندې نیول شوی پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د خوشی کولو امر کړی دی. د پیښور هایکورټ وکیل چا چې د پاکستان تحریک انصاف د دغه کارکونانو لپاره د خوشی کېدو کیس کړی وو، افسر علی مشال لیډو ته وویل چې کومو کسانو جرمونه یا ورانی کړی وي نو قانون دا وایي چې باید دا پرې ثابت کړل شي، نه چې بغیر جرمه څوک ونیول شي. نو ځکه عدالت د دې د موکلانو د خوشی کولو امر وکړو.
کوم دا تین ایم پی او د سوله ایم پی او خبره چې وا نو پدې کې هایکورټ آرډر کړی دی. دویمه خبره دا ده چې دا د جلاو ګیرو خبره ده جی کنه، کله چې په یو کیس کې سپیسیفیک رول نه وی راغلی، لکه یو سړی یو تیلې بل کړی دی یا لیټرې بل کړی دی او یو ځای ته اور اچولې دی او د دا رول دغه سپه دی الفاظو کې نه وی راغلی، نو دا اړو په دې کیس کې بیا ملزم دی نه. اوس او ویل شو چې 700 کسانو دې ځای ته اور واچو، نو دې ته دا لایټر یا دا تیلې چا بل کو او بیا دا ور وشته چا دی، نو دا په قانون کې کریمینل کیس چې دی جناب دا د زنجیر کړی دی، دې کې به یو یو سید ثابتېږي نو علاوه چې دینو د ملزم خلاف کاروایی کیږي.
نوموړی وایي چې کوم کسانو خواست کړو یوازې هغوی خوشی کولو امر شوی دی، خو بیا هم کوم پاتې قیدیان دي او همدغه قانون لاندې نیول شوی دی، نو هغوی را خلاصېدل هم د عدالت د پریکړو وروستو اوس اسان شو. ولی په دې اړه مو چې کله خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف مکخ او پخوانی د قومي اسمبلی غړی اقبال پریدین وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې باید کوم کسان ورانیا کې ککړ وو هغوی ته د قانون سره سم سزاګانې ورکړل شي، خو نه چې بېګنا خلق صرف په دې ونیول شي چې دا د پاکستان تحریک انصاف منون کې دي.
پکار دی چې کوم خلکو د قانون وایلیشن کړی دی، کوم خلک په دې تور پور کې ملوث وو، پکار دی چې د هغوی خلاف تادیبي کاروایی وشي. دې کې د بېګنا خلکو نیول یا هغوی له سزاګانې ورکول یا هغوی باندې ظلم و زیاتی کول دا بالکل ټیک نه دي. زموږ بیانیه او زموږ نیرټو دا ده چې موږ د آئین د قانون د حکمرانۍ دپاره لګیا وي، موږ قلم په تور پور کې حصه نه ده اخیستي.
دا یادونه ده چې د مئی په 20مه د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی یو رپورټ تر مخه ټوله صوبه کې دوی د 9 او 10 مئی د قهرجنو پیښو وروستو 2700 سیوا کسان گرفتار کړی دي، چې پکې د 2500 سیوا کسان د 3 ایم پی او لاندې د متعلقه ډیپټي کمشنرانو په حکم نیول شوی دي، د 2000 سیوا کسانو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمې دي او 1200 سیوا کسانو باندې نور مقدمې درج شوي دي. په 9 مئی پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلو په تور القادر ټرست کیس کې د نائب لخوا اسلام آباد کې نیول شوی وو، چې وروستو له هغې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو ټول ملک کې د تشدد ډکې او قهرجنې مظاهرې کړي وې او سرکاري ودانو او ګاډو ته اورونه هم لګولي وو، خو د پاکستان چیف جسټس جسټس عمر عطا بندیال په حکم عمران خان بیا دغه وروستو خوشی کړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مهمې پېښو په تړاو د نیول شو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شوو کسانو مقدمې دې په سویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې پر 1.5 په یو بیان کې ویل چې د مې پر 9مه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته تر گرفتاری وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو 3 کسانو کیسونه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقوقو په اړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې یوازې 3 کسان یې د مې 9مې پیښې په تړاو پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په 1.5 په بیان کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په 6 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د مې 9مې د پیښو په تړاو 3 گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلي دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پرمخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 له مخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشره پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمہواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بې طرفه سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا ګاسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټې طریقې کاروي چې د انساني حقوقو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونشي. په هغه صورت کې هم نه که د پوز خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوز د ګاسمن د دغه بیان په اړه سندي ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوزي عدالت د کاروای په اړه وفاقي حکومت له پوزه پوښتنه نشي کولی.
په آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته، تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي که تاسو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په فوج کې چې خبره وي، نو هغې د پاره ځان له د هغې عدالتو په آئین کې د دې دا ګنجایش ته دی چې په تورې یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډامنټل رایټ تپوس نشي کول. د وفاق ایجنسیانې دي او په دې باندې دوی ته تحفظ حاصل دی. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین که چېرته وي هغې د وفاق خلاف هغه کوي نو هغه خلاف به کاروایي.
په پاکستان کې روان کال د مې په نهمه وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوې چې پولیسو د القادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسي املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور نیول. هیومن رائټس واچ نیول شو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایي سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازت ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالت تی کاروائی په پوځي عدالتونو کې وکړي.
وای خپل ځای وای کمانډان دا چې فوجي عدالت کې هغه فیر ټرایل نه یې چې کوم فیر ټرایل سیویلین عدالتونو کې. بٹ هاوینګ سیډ دټ اوس د تاسو خپل ویل چې پروفیسر مې کی خلا پارلمان کې خلا چې دا د قسم جرمونه په فوجي عدالت کې هم ټرای کېدای شي. هغه څه چې وشو آیا دا ده که نه ده، هغه خو اوس هم نشو ویلی خو پروفیسر شته که نه.
حکومت ویلی هغه کسان چې نیول شوي او په تاوتریخوالي تورن دي په غیر پوځي عدالتونو کې به خلاف کاروایی کیږي، خو د هغو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلي وو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق لري. پوځ زمینه هم او لسمې تر پیښو شاوخوا یو اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیې په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه وه ورکړل شوې. پیټریشیا ګاس مینوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا عملی هم زیاته سره راپور وړاندې کوو چې په نهمه مې د عمران خان تر گرفتاری وروسته په رامنځته شوي تاوتریخوالي کې په دغه تور کې د نیول شوو کسانو خلاف آیا مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلول کېدای شي او که نه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزونکو د پاکستان اقامی سنلی دروجی یا اختر میاشت د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټیانو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي او د لړکی پرون له قامی سنلی بل هم منظور کړ. دا بل وا سینټ ته وړاندې کیږي او تر هغه وروسته به یې ولسمشر لاسلیک کوي. په بل کې راغلي د سرکاري وفاقي کمیټې نه علاوه به هیڅ یو تن یا تنظیم د اختر یا روجې میاشت لیدو اعلان نشي کولی. په بل کې راغلي که چا له دې قانون سرغړونه وکړه نو له جرمانی یا قید سره به مخ کیږي. دا چې مذهبي عالمان او پوهان دې ته څنګه ګوري په اړه یې د شانواز سرزي دا راپور.
قومی اسمبلی پر نجی توګه د میاشتې لیدلو په کمیټیانو د بندیز قانوني مسوده منظوره کړې. مسوده کې ویل شوی هر څوک به د سرکار د رویت هلال کمیټې په اعلان د میاشت او یا سپوږمۍ د لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو حیثیت قبولوي او پر نجی ډول کمیټیانې به نه جوړیږي او نه به د نوې میاشت اعلان کولی شي. دغه قانون چې د پاکستان رویت هلال بل 2022 نومیږي د مئی په 1 منظور شوی. سنټ ته به د منظورۍ لپاره هم استول کیږي. په کال 2020 کې ترتیب شوی دغه قانوني مسوده په جنوري 2022 کې سیملی ته وړاندې شو. نو آیا دا چې د میاشتې لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو اعلان لپاره په اسلامي شریعت کې څه حکم دی چې آیا دا به ریاست کوي او کنه یو عام تنه هم کولی شي؟ د باجوړ مفتی بشیر خلوزو د مشاد ریډیو د دغه پوښتنې جواب داسې ورکړه.
د حکومت په بنیادي ذمہ کې ودا هم دا چې هغه د اختر اعلان کوي او دا شان روجي اعلان وکړي. دا شان د نورو میاشتو پاکي باندې لپاره د کمیټو تشکیل ورکول د هم سه لازمي امر دی او په حتی الامکان کوشش کوي چې د هر چا او د هر فرد گواهی په دې کې لکه په شرایط کو پوره نه منل شي. باقي شریعت په لحاظ سره دا حکم هم دی چې یو کس په شخصي لحاظ سره یو روجي میاشتې د اختر میاشتې او هغه گواهی ونه منل شي نو دا معنی نه ده د پنو چبانې هم نافیسې خپل بغبانې روجه لازمی ده اختر لازم دی. خو هغه به داسې نه کوي چې مطلب بل چاته حکم وکړي او هغه یو قسم لپاره عامه توګه باندې دغه اعلان وکړي شي او په هغه کې یو انتشار یا اړه ګړې را پیدا شي.
پاکستان کې د سرکاري رویت هلال کمیټیو سره په نجی توګه هم دغه شان کمیټې موجود دي. لکه د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې هم د مفتی شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې دغه شان نجی کمیټي هر کال د مقامی شهادتونو په بنیاد د میاشتې د لیدو شهادتونه اخلي. دغه شان په کلیوالو سیمو کې هم په ځینو جماعتونو کې دغه شان کمیټې رپورټ شوی چې د خپل نږدې ګاونډ یا سیبي شهادتونه اخلي. خو هر کال داسې هم رپورټ شوی دي چې روژه او اخترونه په دوه او داسې هم بیا چې ګنې په درې جدا جدا ورځو کې هم منځل شوی. د منظور شوي قانوني مسودې تر مخې هیڅ یوه کمیټې یا تنظیم چې په هر نوم جوړوي کار به نه کوي، بلکې وفاقي یا صوبایي او یا ضلعي کمیټیانې به د دې لپاره کار کوي. پاکستان کې رویت هلال کمیټي په کال 1904 او یم کې جوړه شو. خو د قاسم علي خان جماعت پیښور نجی کمیټي د دغه کال نه ډیره پخوا د میاشتې د لیدو او نوې میاشتې شروع کېدو اعلانونه کوي. د مسودې تر مخې د نوې میاشتې د شروع کېدو اعلان به یوازې د میاشتې د لیدو د وفاقي کمیټې مشر یا چیرپرسن کولی شي. نو آیا دا چې د دې قانون د عملي کېدو وروسته وګینې روژه او اختر په یو ورځ کېدل ممکن شي؟ خبریال او د اردو ژبې ورځپاڼې او صاف بیرو چیف فردالله خان وایي دا مسله یوازې پاکستان کې ده، ګینې د دې مسلې هوارې ډېر اسانه دی.
زمون سره خوا کې هیواد افغانستان کې تاسو ګوره، خوا کې هیواد هندوستان ته ګوره، الته کې چې د پاکستان د آبادۍ نه زیات مسلمانان آباد دي. دا غي نه پروژه کې اختلاف راغلو او نه اختر په منځلو کې اختلاف راغلی دی. نو کفرس کې دب کشانت یو مختصر اعلان وشي چې کمیټیانې ختم او چې سعودي عرب کې په کوم ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کوم ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
د قانوني مسودې تر مخې که چا نجی کمیټي جوړه کړې وي او د میاشتې د لیدو اعلان په خپل خوښه وکړ هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که یو چا د میاشتې د لیدو شهادت ورکړ او هغه غلط و 3 جیل یا 500 روپۍ جرمانه او یا به ور باندې دواړه لګولی شي. د قانوني مسودې تر مخې که ټي وي چینلو د وفاقي او سرکاري کمیټو نه علاوه د نجی کمیټې کوم خبر خپور کړ ور باندې بلس لکه روپی جرم لگے یا به لایسنس یا اجازت نامه معطل کیږي او یا به ور باندې دوړ سزاګانې لگے. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
مشال ریڈیو تو وقت سے وقت شبے شپگنی بجے تھا سدے سات د خبرونو مهم ٹکی وانی کو د شمالی وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي خو هغوی خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. دوی وایي په یاده پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه دی رسېدلی. د بلوچستان د کې ضلع په سنګوان سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې سرتیري له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډیری غازی خان او بل د جلمت سي اوسیدونکي دي. د کوزه جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پر لت نن پر اوومه ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې د دغه احتجاجي پر لت یو مخکښو د پښتون ژغورنې غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د مے په 13مه مشالې ډوبته ویل چې پر لتوال د انټرنیټ بحالولو د بجلی نظام په کولو د خپلو بنیادی بشری حقوقو غوښتنه کوي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کوډی د مارچ پر 13مه مشالې ډوبته ویلي وو چې له مشرانو سره یې تماس نیولی او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامي سره تړاو لري نو هغه به ورحل کړي. او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو لړۍ پیل شي. میچ به د پیښور پر وخت سهار په 9:30 بجې د سریلانکا په امبن ټوټا میدان پیلېږي. بشار لډو ته غوږستی او دینی مایکی هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوزونکو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې یې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دغې کمیټې په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2021 کال له هیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور په دې جزئیاتو کې
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښې ښودلې. وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدربار پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هې دربار وای دا چې ولې د 2021 کال د اگست لمیاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مهم لاملونه یې پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
لډیو ته وګرځئ تاسو دغه راپور واورېدو وبښئ د دغه سریزه ناسمه وه. تاسو ته ما چې کومه سریزه وړاندې کړه هغه دا وه چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بېغوري کړې ده. دغه راپور ما تاسو ته وړاندې نه کړو بلکې ما تاسو دغه راپور وړاندې کړو چې د بشر حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیاله حیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو له کله چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي خو له دې سره هم مهال یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا
تاندې هيله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوردونکو د کورمی کبری ضلع په تری منګلو کې پر استادانو تر برید وروسته د برا کورمی شاوخوا 200 استادانو په سونی میشتو سیمو کې موجودو سکولونو ته د دند ترسره کول لپاره لورتلو انکار کړی. تر دغه پریکړې وروسته د منځنۍ کورمی تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې دي او ځینې نور د استادانو د کمی له مسلې سره مخ شوي دي. ځای اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د سباون په اړه فکرمند دي او وایي چې د تعلیم محکمه دي یا خو استادان سکولونو ته راولي که داسې نشي کولی نو نور استادان دې رابدل کړي او که دا هم ممکن نه وي نو په عرضي بنیادونو دې د استادانو برتي وکړي. بلخوا چارواکي وایي که خپلو مشرانو ورته رضامندي وښودله نو په عرضي بنیادونو د استادانو د نوو ګمارنو سره به یا د مسله حل کړي. په تری منګل کې ځینې بلوګرو تر هغې وروسته په سرکاري سکول برید کړی و چې په نور کې نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د څلور استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق قرضي په دې راپور کې
کوم بچی دی هغه سکولونو ته رسي استادان ورکې نه وي نمو د خپل بچی مستقبل لپاره ډېر زیات پریشان یو.
د ګوګنې انجینیر اوبه چمکنی د علاقې سکول یې یو ځل بیا تر بندېدلو پس د خپل ماشومان مستقبل په اړه فکرمند دی. د هغه په علاقه کې دوه سرکاري سکولونه دي چې پکې دوه میاشتې وړاندې تعلیمي هلې ځلې شروع شوې وې خو تر خونړي بریدونو پس هغه بیا تړل شوی دی. انجینیر عبید چمکنی د چهارشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویلي په سکولونو کې موجود 8 واړه استادان د برکورمې سره تعلق لري چې په ډېره مشکلې ډیوټیانو ته راوستلي ول خو اوس یو ځل بیا انکاري شوي.
هغه یو جی ایم ایس ګوګانی دی او جی جی ایم ایس ګوګانی دی میل فیمیل اور دوه سکولونه تقریبا یو 8-10 سال بعد مطلب فنکشنل شي وخت کې استادانو ډیټا نه وي مطلب غوونه نو دیو جنا آرڈر زیات په مشکلو باندې مو ای سی ڈی سی او متعلقہ حکم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پترو باندې ډیر منډه ترډی نه بعد هغه فنکشنل کړیو نو هغه بهر حال دوی میشتي هغه فنکشنل شو وشلی دو اخکی استادونو ډیپټی شروع کړلې خو اوس بهر حال پیا تقریبا یو 25 دین وشولې
سلورم مئی په تریمنګلو کې سلور استادان تر وژل کېدلو پس د برکور می شاوخوا 200 استادانو په سنیمیشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د سیکورټي مسالې په خاطر د ډیوټیانو لپاره نه ورتلو فیصله کړې. تر هغې فیصلې پس نه یوازې د ګوګنې سکولونه بند پاتې دي بلکې د منځني کور می تر 1500 زیات ښوونځي هم تړل شوي او ځینې نور د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ دی. په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو ته وای تعلیم محکمه د استادان سکولونو ته راولي کدا سي نشي کولای نو نور استادان دره بدل کړي او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دوکړي خو سکولونه بندول او استادانو کمی په مسله غلی نشی پاتې کېده
کده په دې سکولونو باندې دوی تعیناتې شوې دي او دوی دلته نه خپلې تنخواني اخلي نو په کار چې دلته په دې سکولونو باندې دوی ډیوټي ورکي خو بیا هم کده دوی تدارنګ مشکلات وي د سکیورټي په کار چې دوی اډمنستریشن نه هیلپ اخلي او په داسې کې توک نه جوړیږي چې دوی په دې یو وکی په بنیاد باندې دوی د سکولونو پرې دي د غلکه پرې دي
د ترمنګل په سکول کې شی مسلک سره تعلق لرونکو استادان تر نه خکېدلو پس تعلیم محکمې د هغوی سکیورټي مسله د برکور مې په سکولونو کې لا تعینتی سره حل کړي مو په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر لا فرید الله مسعود او پختل چې په مدني کورما کې د استادانو کمی مسلې ته د حل لار څنګه ګوري نو هغه په جواب کې وویل که خپل مشرانو ته رضامندي وښودله نو پر دې بنیاد د استادانو نوې برتی په قبولو به یاد مسئلہ حل کړی
پروپوزل ورته جوړ کړی دی بجټ کې مې امر ته کړی دی په پروپوزل کې مې ورته لیکلی دی چې فی الحال کم دا ویکیوم جوړ دی د دا پاره دا شپږ میاشتې کال بلکې دوه کاله پورې کا مطلب کنډیشنل ګراند د پی ټی سی هایرنګ د پاره بجټ راکړی شي نو فی الحال به بیا په دغه لوکل خلق مونږ هایر کو سکولونه به پر روان دي
په ترمنګلو کې ځنې بلواګرو تر هغه په سرکاري سکول برید کړی وو چې په نورکی کې نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو په هغه دواړو پیښو کې د څلورو استادانو په شمول اته تنان وژل شوي ول تر هغې پس حکومت د ضلع ټول سکولونه بند کړل پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو د مختلفو سیمو تګ راتګ لارې وتړلې او روان امتحانونه معطل کړل که څو هم حالات تر خکېدلو پس هغه ټول بندیزونه لرې کړی شوي خو د برکور مې استادان لا هم خپلو سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره ندی واپس شوی تاریخ کورک سے مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساتا خبرونه کوي پر دې سربیره اونې دې خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو داوری دول پاره لمشال ریڈیو سره اوسئ
مشال ریڈیو ته وګورئ په خبر پښتونخوا کې د دویانو دکاندارن وای په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د دویانو قیمتونه ډیر زیات شوی دي د سیمې اوسیدونکو وای مخ کې چې د خپل علاج لپاره په کومه بیا د دویانو خسته اوس یې په هغه قیمت نشه خسته روان کال په اپریل کې حکومت د دویانو په قیمتونو کې زیاتواله راوسته وو خو د دویانو جوړونکو کمپنیانو ور باندې خوشحالي نه ده خوده لویلې وو چې د توقعونه کم اضافه پکې شوې ده مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه په دې اړه معلومات راکوي
په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د دویانو په نرخونو کې له 300% زیاته اضافه شوې فاروق خان د مردان اوسیدونکو دی د نوموړي په وینا چې پلار یې له 3 کالو راسي د شوګر په مرض اخته دی فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې له 3 کالو راسي مسلسل دوایان استعمالوي خو 3 کال روان دي چې په کوم نرخ دوایان غستي اوس هغه دوایان دوه چنده سیوا شوي دي
کوشش کوو چې رقم ډیر ضرورت د دوایان یا نوغه نه رولوا کوي ملي کې ډاکټر نه نه رولو دا غي وجه دا وی چې هغه عام دوايي چې دنو هغه ډیر زیاته ګران شوی ده په کوم دوایان چې په کال مخ کې مونږ راغی د 1500-2000 روپو روړو مکه دوایان اوس مونږ د 5000-4500 روپو روړو نو دا د یو نو کار پیشه چې چا معمولی تنخواه وي یا د یو مزدور کار د وسنه بار شوی ده دا خبره
مشال خان په رسالپور کې د دوایانو دکان چلوي نو موړي مشال ریډیو ته وویل چې د ځان بچ کولو او د ضروری استعمال دوایانو په قیمتونو کې په تیر یو کال کې له 200% تر 300% پورې سیواواله راغلي نو موړي زیاته کړه چې په کوم نرخ د وی خرڅ کړي نو هر پیرا هم هاغه د وی په نوي نرخ راوړي
اول به مونږ چې کم میډیسن سر راتلو لکه لیټ سپوز یو پروډکټ دی اب مونږ تر اصلو په 90 روپے باندې نو به مونږ چې ګنده 95 روپے کې خرڅولو سر هم هغه پروډکټ چې ګنده هغه اوس چې ګنده مونږ ته د 90 په ځای 120-150 روپے کې لګي کوم هغه رایزیت چې سر هغه نن سبا چې د میلیون 483 روپے تا لګا تاسو خپل د 10% ګران شو هر میاش کې چې ګنده د میډیسن ریټ چینج کیږي غریب مونږ ته فریاد وکړي چې یار دا وسیتی کې دا د گزارو کوم غو سره خپل هغه بالکل خصوصي خاطر هم سره کو کنه نو بیا هم د غي د واري نه باري نو سر گاګ چې کمنه دا سه سټیټ ترالو چې کم کس کوم له ډبی اغست هغه پلټو تراغي چې کم پلټو پلټي اغستې هغه اوس چې کله ګولو تراغي داسه گاګ هم شته چې ایله ورځله ګولې پینځه قسم لیکلې وي هغه اوس پغې کې یو قسم ګولې لې په پینځو قسمو کې چې ګنې صرف یو قسم ګولې علي
دا روان کال د اپریل په میاشت کې وفاقي حکومت د عام دوايانو په نرخونو کې 40% او سیواواله راوستي په دوايانو جوړونکو کمپنیانو په دغه نرخونو خوشاله ندي دا کارخانه دارو د اتحادیې پاکستان فارماسوټیکل اسوسییشن په وینا چې له حکومت د یو کم 40% نرخونو سیوا کولو غوښتنه کړې وه خو حکومت یې د توقع نه هم کم نرخونه لګولي وکاس خان په اسلام آباد کې د دوایانو کارخانه چلوي د نوموړي په وینا چې د ډالر د نرخ د ایل سیز او د خام مال په نرخونو کې سیواوالي کاروبار متاثره کړي او اوس صرف ضروری دوایانې جوړوي
بل د دې د پرایس چې کندي دا موږ په خپل نه سیوا کو دا زمونږ یو خپل بورډ دی زمونږ خپل یونین دی هغه زی او منیسټری سره کینی په دې هر څه آگاه کوي او هغه ته د هر څه په دې چې دادی پسو پرچیز کوي مینوفیکچرینګ کاسټ په سمزي نه پس هغه موږ ته چې کوم نه دا پرایس ډیفاین کیا د میډیسن پرایسز چې کوم مختلف ریزنز دی هغه کې بازار د ټول میجر ریزنز د ډالر وې او دا هر څه چې کوم دا نور ریزنز دي هم ډالر سره کنیکټډ دی اور پاکستان سر چونکہ اسٹیٹ بینک سر پیسی نشتے نو ایل سیز کی ہم زمون دا چکم دے پرابلمز راضی لکہ فور ایگزامپل مون پیمنٹ کو نہیں کہ مون دا ڈیلے ٹائم دے راضی کلا 10 روز پس ریلیز شی کلا 15 روز پس ریلیز شی بل مٹیریل شارٹیجز دا وجہ بلیک مارکیٹ ہم چلی گی
دا وفاقی حکومت وینا چې دوایانو په نرخونو کې کوم سیوا والے راغلي دي د دې اطلاق به د روان کال د جولای د میاشتې کیږي او پر روان بجټ کې به د دوایانو په نرخونو کې سیوا والے نشي راوستي عظمت دیشا مشال ریډیو په خبر
ز غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اوري
د بلوچستان حکومت وای د صوبی ولسته د وړیا علاج لپاره یی د صحت کارت ورکول ټولې چاري مکمل کړي او ډیر زر به ولسته د اسانتیاوی برابر شي د دوی په وینا د اسانتیا بعد هرې هغې کورنۍ لپاره وي چې په نادره کې د بلوچستان شناختی کارت ولري د صحت کارت پروګرام چارواکي وایي د دې لپاره واله مخه پیسې بلیکل شوې دي ډاکټران وایي د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی د دې په خبره دا به په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډېره ګټه ورسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري زموږ همکار بروال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه توګه
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکول لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ بیګا مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه له شناختی کارت ورکوونکو ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و اسد الله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شوی تړون لمخې باید په درو میاشتو کې صحت کارت خلکو ته ورسیږي خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي اسد الله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یادې کورنۍ تر لسو لکو د علاج خرچ ادا کوي
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارت لري غریب دی امیر دی شزه دا الک دی انجلی دا اهل دی په 3000 روپۍ به د سالانه مجب پریمیم سټیټ لایف ته ورکو د دې په بدله کې به هر فیملی خپل نه خاصه نه جوړه سو چې اډمیشن کې دی اپریشن دی کمپلیکیشنز دی ټیسټونه دی دا شان د پاره به په هر فیملی چې دا د یو فیملی د پاره به تر لس لک روپۍ پورې د کال خرچې ګورنمنت برداشت کوي پګر د ملک په 1200 اسپیټالو نه په دې کې په تقریبا 1500 په بلوچستان کې می
اسد الله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناستوي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلي کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلی وروسته به یا علاج مفت وي دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په هیڅ د مالی وسایلو لکمی سر ټکوي خو اسد الله کاکړ وای د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سش کال 15 ارب او 80 کروڑ روپۍ بیل کړی دي او لدی وروسته به د کال 16 ارب روپۍ ل کلنی بجټ ورکوي د په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی نو ځکه شای پراتلونکو کې لګښتونه تر 16 ارب روپۍ هم زیات سي ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسې یو تجربه سوی و او په هغه وخت کې به روغتونونو ځکه د داسې کارت لرونکو ځان کاتی چې بیا به یې د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي خو د ده په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري
د مریض لپاره شدي پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجری وکساوي د په واسه نه راځي هغه سرجری مریض ته ډیره واره خوري خو ها کله کله بیا دا وي چې مریض د او پی ډی مریض وي بس دغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه بیا ما ته دوا نه راکړي بیا نو ډاکټر مجبور کینه پر خبرو باندې
د پوستکی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو سیاحت کارت به په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکي ناروغي ولري. د ده په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیانې دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي. نو دا چې کوم هیلت کارت ګورمنټ بلوچستان شروع کړی دی نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارت. اور زمر د پوستکی د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمر د پوستکی ناروغي چې کوم علاج کوم دوايان یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ ویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورونی ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت اولسته د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب اولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللیو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال لډیو ته وګستی او دونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د می پر نهم د هغه د پلویانو ل کړو مظاهرو دفاع کړي. نوموړي پرون د درکین صاحب غړو ته په وینا کې ویل چې سولیز احتجاج د دوی حق دی او کله چې نوموړي رینجرز واکونو ونیو نو ځکه خلکو بل ځای نه بلکې د پوځي ادارو مخې ته مظاهرې کولې. هغه تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د احتجاجونو په وخت ویجاړې د ترکین صاحب غړو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. د درغلیو په یو قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د پی ټی آی د غړو لخوا د می پر نهم او لسمه شو مظاهرو پر وخت ځنو پوځي او حکومتي ودانیو ته ور اچول شوی وو. پوځ ویلي چې په دې ویجاړونکو احتجاجونو کې شاملو کسانو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا کیږي. د پاکستان کونو چور وزیر رانا ثنا الله هم ویلي چې په عمران خان هم باید په پوځي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. تفصیل غلام غوس را کوي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په نهمه نیټه د پوځي عمارتونو مخې ته د احتجاجونو کولو دفاع کړې ده. د مئی په دیرشمه نیټه خپلو کارکنانو ته په ویډیوي وینا کې عمران خان وایي څرنګه چې هغه په نهم مئی نیول شوی و نو په دغه ورځ د هغه د پلویانو احتجاج کول یو آئینی او جمهوري حق و. په یو جمهوریت کې مونږ پر امن احتجاج هر ځای کولی شو. څرنګه چې د یو کمانډو اکشن د لارې پوځ زه اوچت کړم نو د دې ردعمل به چرته کیدلو. چرته چې پوځي تنصیبات وو نو هم د هغې بهر به احتجاج کیدلو. که پولیسو دا کاروایی کړې وه نو د پولیس تانې مخې ته به احتجاج کیدلو. بلې خوا ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د پاکستان د ډان نیوز ټلویزیون د خبریال عادل شازیب په ټاک شو کې د مئی په دیرشمه نیټه تور پوری کړی چې په پوځي تنصیباتو د حملې کولو منصوبه بندي عمران خان په خپله جوړه کړې وه او د عمران خان په شمول د ککړو کسانو په ضد به د پوځي عدالتونو د لارې کاروایی کیږي. خو د مئی په دیرشمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې دا تورونه رد کړی دي او هغه ویلي دي چې 100 یا 200 کسان به په پرتشدد مظاهرو کې ککړ وي او د دې هم د عدالت د لارې ازادي او رڼې پلټنې وشي او په زور د هغه د ګوند د ماتولو او د هغه د سیاستوالو د زورولو نه دي ډډه وکړي شي. د عمران خان د دې تازه سرګندونو او په ردعمل کې د داخله چارو د وزیر د دې سرګندونو په اخله مې د خبریال او شینون کې لحاظ لینا پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په کار وه د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو د مئی په نهمه نیټه خپل پلویان کنټرول ساتلی وو.
چې یو ماشوم سره د کوی غاړې تراولي او به یې تل تپریدي نو بیا دا تم ساتل چې دا ماشوم به کوی ته نه غورځيږي یا به دا نقصان نه کوي. زما په خیال داسې عباس خبره ده. پاکستان تحریک انصاف ښه د احتجاج ټیک ټاک پلینو او هم د دې وجې نه وفاقي حکومت د هغوی هغه ګامونه او بیا خاص کر زمونږ اسټبلشمنټ ته هم بل چانه پاکستان تحریک انصاف پخپلا دا موقع په لاس ورکړل چې د هغوی خلاف او د هغوی د کارکنانو خلاف او د هغوی د مشرانو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
خبریال اوشینون کې محمود جان بابر وایي عمران خان چې په پاکستان کې د بشري حقوقو او بنیادی انساني ازادیو په اساس کومي غوښتنې کوي نو ځمکني حقیقتونه د دې برعکس دي.
عمران خان پهله بیانونه چې کما ته سمو شو تاسو داسې چلو کې یاد ده موجوده چې دا کوم بیان دی چې کزه فوجونه ومنو خلک بنور څه کړم په فوج ورتل کنه د په اعتراف جرم کې راځي. نو زما په خیال باندې د عمران خان پوزیشن کلیر نه دی او د دې نه مخکې هم داسې شوي دي. او دا خو د پاکستان قانون خو تاسو ته معلوم دی کنه چې پاکستان چې کوم دی دا خو یو سیکیورټي سټیټ دی کنه. دې کې خو د سیکیورټي مختلفې مسلې دي. د هغې دپاره قانون پاس کېږي کوم چې آپریشنس کېږي هغې کې چې فوج چېرته ځي ادارې چېرته ځي نو د هغې دپاره مخکې نه قانونونه جوړ شوي دي. خصوصا په خیبر پختونخوا کې تاسو له معلوم داسې قانونونه شته. نو چې دی به چېرته به هم
د نهم مئی د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د شمیرو تر مخه تر لسو زرو پورې د پاکستان تحریک انصاف پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي او د پنځوسو نه زیاتو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو اعلانونه کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوسونکو د خبر پښتونخوا د مومندو په سرکاري سکولونو کې نن د درسونو خیرې ورځ ده او سر له سبا د ګرمۍ رخصتې پیلېږي. خو د هغې سیمې په یو شمېر سکولونو کې لا هم د حکومت لخوا ماشومانو ته ټول درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. ماشومان وایي چې په هر ټولګي کې د هغوی درې یا څلور کتابونه کم دي. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې هغوی له لوړپوړو چارواکو د کتابونو پوره کولو غوښتنه کړې ده خو په وینا یې معلومه نه ده چې څه وخت کتابونه ورته راورسیږي. پړایت نور تفصیل د شانواز سرزی په دې راپور کې واوري چې د زده کوونکو ماشومانو په غږونو پیلېږي.
د مومندو په زیاتره سرکاري پرایمري سکولونو کې زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سرکاري سکولونو ماشومان بغیر د کتابونو سبق خوای خو دوی بیا هم غواړي چې دوی ته دې سرکاري وړیا کتابونه ضرور ورکړل شي. د کوزه مومندو یو کون سرکاري پرایمري سکول یو ماشوم ماشال رډیو ته وویل.
ما شالیف نوم دی، د خراب ډاګ ناراضه تمنګ ته سلور کتاب راکړې شو ټول کلاس ته نه دی ورکړل شوی. موږ ته سلور کتاب راکړ شو دا راته خی او نور راته نه دی خودل شوی. وی دا برازي او دا نور سره نه ویل چې دا بل کرسته ویل راځي ټیم باندې ویل.
په مومندو کې د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم د څلورو سو نه زیات سرکاري پرایمري سکول نه دي چې بګه د هلکانو او د جنکو دواړو سکولونه شامل دي. دغه سکولونو کې په هر ټولګي کې د دوه نه تر د څلورو پورې سرکاري کتابونه کم ورکړل شوي. د سکولونو استادان وایي دوی بیا بیا د نصابي بورډ سره رابطه کړي خو تر د اخیری معلوماتو پورې ورته د کتابونو ورکولو کومه خبره نه ده کړې. د زده کوونکو ماشومانو پلورنه وایي سرکاري کتابونه که په بازار کې هم ملاوي دي دوی به اخیستي وو خو بیا هم دوی غواړي چې بچو ته سرکاري وړیا کتابونه زر ملاو شي. اقبال حسین هم د کوون سیمو اوسیدونکي دي. مشهد رادیو ته وای
او دا مې درېم سلورم ځل چې دم راځم چې کوم دې زما بچو ته چې کوم دې سلو کتابونه ملاو دي او باقي چې کوم دې نه دي ملاو. دا غږ یې کال په نیمه مانی هوا ته دې ته مقه سلو کتابونه ملاو دي باقي دې چې نن راځي سبا راځي دې کې دا غږ یې وخت هوا. حکومت دا وی کوي چې را تاسو واړه را ولې موږ سره داخل کې موږ تاسو ته هر څنګه دا غدر کو کتابونه او پریزر کو دا غو پریزر کو یو شی نه ملاوي.
د دغه سرکاري سکول مشر استاد فرهاد حسین مشهد رډو ته وویل نه یوازې د پرایمري سکولونه بلکې تر دغه لوړو ټولګیو ته هم سرکاري کتابونه په کم شمیر کې ورکړل شوي او دغه حال بیا د مومندو د ټولو سکولونو دی. مومندو کې د پرایمري نه تر د هایر سیکنډري پورې څو پنځه سوه او اتیا سکولونه دي. شاوخوا دیرش پکې مدرسه او یا نور سکولونه هم شته چې کومو ته سرکاري وړیا کتابونه ملاویږي. فرهاد حسین زیاته کړه
باقی چې کم کتاب کم راغلی دی نو دا غي مونږ بار بار ریمایندر کړی دی خو تر اوسه پورې هغه کم کتاب مونږ ته نه دی ملو شوی. لکه په دریم کلاس کې مونږ ته سلور کتابونه ملو شوی دا اصل کې اته کتاب دی. په دویم کلاس کې درې کتابونه تقریبا کم دی. هغه درې کتابونه لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دی ملو شوی بشردی چې مونږ درې میاشتې چټی نیم کیږي.
د محمود تعلیمي محکمې چارواکي وایي دوی خپل د کمو کتابونو ډیمانډ یا غوښتنه د تعلیمي بورډ نه کړې ده. خونه ده معلومه چې هغه له خوابه ورته کتابونه کله ملاوي شي د جون په اولنې نیټه د مومند په شمول د پیښور د تعلیمي بورډ د لاندې په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې د ګرمۍ چوټیان هم کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.